شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دولس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. نن په کابل کې د دهقان جشن دی. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې سبا د ژمي له رخصتیو وروسته ښوونځي پرانیستل کیږي او په زیمبابوې کې د افغانستان او ایرلند لوبه کرکټ لوبه ده چې ګټونکی به یې نړیوال جام ته وځي. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام خبرونو ته راړوم. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
دا افغانستان په لویدیځ کې د اسلامي جمعیت قومندان اسماعیل خان له طالبانو غوښتي کله جهادي مشرانو سره د خبرو اترو غوښتونکي وي. دا خبرې اترې باید په افغانستان کې د نن نوشي. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور څخه نوی والی ته د بلخ د ولایت د چارو د سولیز انتقال هرکلی وکړ. او د اروپایي ټولنې مشران وایي دوی توافق کړی چې له مسکو څخه خپل استازی وروغواړي او ښایي یو شپه نور اقدامات هم وکړي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان په لویدیځ کې د اسلامي جمعیت یاد قومندان اسماعیل خان له طالبانو غوښتي کله جهادي مشرانو سره د خبرو اترو غوښتونکي وي. دا خبرې اترې باید په افغانستان کې د نن ترسره شي. نوموړي دا څرګندونه د پنځشنبې په ورځ په هرات کې د خپل وژل شوي زوی میرویس صادق د تلین په مناسبت غونډې ته وکړي. تر دې مخکې اسماعیل خان په هرات کې په یوه بله غونډه کې له وسلوالو طالبانو غوښتي وو چې کله افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي له جهادي مشرانو سره دې خبرو اترو ته کښېني. وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې د اسماعیل خان د وړاندیز هرکلی کړی و او ویلي وو چې د مشران د خبرو اترو غوښتونکي وي په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره تماس ونیسي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په وروستیو کې جګړو ته لا زور ورکړی. محمد حنیف اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندوی قادر شاه د ښاغلي اتمر د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر در ورځنی سفر د مختلفو بحثونو او د امریکا د متحده ایالاتو د لوړو رتبه مامورینو سره د خبرو اترو باندې پیل کړی.
حنیف اتمر په واشنگټن کې د سولې انسټیټیوټ ته په وینا کې ویل سره لدی چې طالبانو د سولې وړاندیزونو ته رسمي ځواب نه دی ویلی خو جګړه یې لا پراخه کړې ده. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور څخه نوی والی ته د بلخ د ولایت د چارو د سولیز انتقال هرکلی کړی. د مرکزی حکومت او د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور ترمنځ له اوږدې لانجې وروسته پرون محمد اساق راهګزر ته د بلخ د والی په توګه چارې وسپارل شوې. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغانستان د ډیموکراسۍ د روغوالي د ادارو د لا زیاتې پیاوړتیا په سولیز ډول د لانجو د هواري او د انتخاباتو له لارې پر مشرانو د خلکو د باور له تازه کولو سره دا اروپایي ټولنې مشان وایي دوی توافق کړی چې له مسکو څخه خپل استازي وروغواړي او ښایي یو شمېر نور اقدامات هم د روسیې پر ضد وکړي. دوی وایي دې نتیجې ته رسېدلي چې ډېر احتمال روسیه په انګلستان کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومولو مسؤوله ده. اروپایي مشان دا اعلان وروسته له هغې کوي چې د برتانیا صدراعظم تیریزا مې په انګلستان کې پر پخواني روسي جاسوس او د هغې پر لور د زهرجنو موادو له برید وروسته له اروپایي ټولنې د روسیې د ګواښ په وړاندې د یو موټی کېدو غوښتنه وکړه. په بروکسل کې له اروپایي ټولنې د مشرانو له غونډې وروسته اروپایي مشرانو وویل که اروپایي ټولنه او د دې ټولنې ځینې غړي هیوادونه به نور انتقام اخیستونکي اقدامات هم غور وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ملي امنیت د اوسني سلاکار مکماستر پر ځای په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر جان بولتن ټاکي. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په ورځ پر خپل ټویټر وویل بولتن به د اپریل له 9 نیټې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په توګه دنده پیل کړي. 55 کلن مکماستر چې په وروستیو کې له ولسمشر ټرمپ سره اړیکې خرابې شوې پلان لري چې په دې اوړي کې تقاعد واخلي. او د امریکا د استازو جرګې پرون د حکومت لپاره د سپتمبر د میاشتې تر پایه مصرفي بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه به په پوځي او کورني لګښتونه زیات کړي او حکومت به د رواني اونۍ په پای کې له پارچاویدو راوګرځي. د 1.3 تریلیون ډالري مصرفي بودیجه د دواړو ګوندونو استازو لخوا تایید شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. په افغانستان کې لا هم ګڼ شونځي تړلې دي، خو حکومت ژمنه کوي چې سږ کال به د بندو مکتبونو دروازې بیرته کړي. وړاندې به په دې اړه واورئ. هڅه کوو چې په کابل کې مو د دهقان جشن ته ورولو. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د نننۍ لوبې حال به په خبرونه کې شیبه په شیبه درکړو. دا لوبه د افغانستان لپاره خورا مهمه ده، ځکه که یې وګټي نړیوال جام ته لاره کوي. د حقیقت سره پروګرام هم لرو او پکې د سولې په اړه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره غږېدلی یو. د افغانستان معارف وزارت وایي چې سبا شنبه د حمل څلورمه نیټه به نوی تعلیمي کال پیل شي. د دې وزارت د نشراتو مسؤول کبیر حقمل نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل په 1491 لمریز کال کې معارف وزارت پلان لري چې په ټول افغانستان کې نږدې 1,000,000 زده کوونکي جذب کړي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې که د معارف وزارت د بنسټونو د قوي کولو او معارف جوړولو پر لور پیاوړي ګامونه پورته کړي، نو دا به د هېواد لپاره ګټور وي. له کابل نورحال له اکرام الله اکرام څخه اورو. بله،
نوی تعلیمی کال سبا د شنبه په ورځ به په داسې حال کې پیلېږي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له زرو ډېر ښوونځي د نامنیو له کبله تړل شوي دي. د افغانستان د معارف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د نوي تعلیمي کال د تیاریو په اړه نن ازادي راډیو ته وویل چې معارف وزارت په پام کې لري چې په 1491 لمریز کال کې به له 1,000,000 ډېر نوي زده کوونکي جذب کړي. ښاغلي حقمل همداراز وویل چې په ټول افغانستان کې به زرګونه ښوونځي سبا د میلیونونو زده کوونکو قربانه وي. نوموړي وویل
موږ به انشاءالله تیاری زموږ دا ده چې څومره ډېر زده کوونکي ښوونځیو ته راځي هغه به جذب کېږي، او څومره ډېر چې له موږ نه تقاضا د تعلیمي خدماتو کېږي هغه به ورته فراهم کوو. د دې ټولو تر څنګ زموږ وړاندوینه دا ده چې شاوخوا 1,000,000 ماشومان به ښوونځیو ته راځي، او انشاءالله د دوی په راتللو سره به زموږ لومړي ټولګي بیا هم له زده کوونکو نه ډک وي. د دې تر څنګ به د څه باندې 250 یا 300 په شاوخوا کې نوي ښوونځي ایجادېږي، او په دې ډول سره به تر تیر کال په خوځ موږ د معارف خدمات او کلنې پراخیږي.
د وای د معارف وزارت پلان لري چې د دې کال په اوږدو کې د 1,000 نوي خونکو د استخدام ترڅنګ له 500,000,000 جلدو څخه ډیر درسي کتابونه چاپ او په خونځیو کې به ویشل شي. خاغلی حقمل د تلل شوی خونځیو ته په اشاره سره وویل چې په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 1,050 خونځي تلل شوی، او هیله مندي شته چې په روان کال کې به دا شمېره راټیټ او زیات شمېر خونځي به د زده کوونکو پر مخ خلاص شي. د همدارز وویل چې د افغانستان ښوونیز سیستم غیر سیاسي، غیر نظامی او بے پری بهیر دی، او هیڅوک نشي کولای چې له دې سیاسي او پوځي ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی 1491 لمریز کال له معارف او د ملاتړ کال ونوموه. د افغانستان د معارف وزارت په داسې حال کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو لپاره د تیاریو خبر ورکوي چې همدا اوس هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ډیری زده کوونکي د ښوونځیو د تعمیرینو، درسي کتابونو او د مسلکي ښوونکو له نه موجودیت شکایت کوي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو غړي نثار حارث له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که د معارف وزارت د بنسټونو د قوي کولو او د معارف جوړولو لور پیاوړي ګامونه پورته کړي، نو دا به د هیواد لپاره ګټور وي. دی وایي
زه امیدوارم سش کال کې د معارف وزارت د پوهنې وزارت وتوانېږي چې د معارف دپاره د مکتبونو د جوړولو دپاره په معارف کې د کتابونو د نشر او په کار اچولو کې د شاګردانو دپاره او د زده کوونکو دپاره ښه اقدامات وکړي، تر څو چې د مونږ شاګردان وتوانېږي د لمر د نور نه او د آزاد هوا نه په خپل صنفونو باندې وستي او خپل درسونه به زده کړي.
خاغلی حارث همداشان بیسوادی د افغانستان د خلکو یو لوی ستونزه او غلې دښمن یاد کړ، او له معرف وزارت یې غوښتنه وکړه چې د ښوونې او روزنې د کیفیت د ښه کېدو هدف باید خپلې حلې ځلې تیز کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د اکرام الله اکرام په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې تیر کال تر زرو ډېر ښوونځي په ناامنه سیمو کې تړلي وو، او د افغانستان د پوهنې وزارت ژمنه کوي چې روان کال به یې لویه برخه چې مکتبونه چې تړلې دي بیرته پرانیزي. د معارف په برخه کې یو بل مشکل دار دی چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې مکتبونه نشته. له هغو ولایتونو کې چې هلته د ښوونځیو شمیر کم دی او یا ودانۍ نه لري یو هم نورستان دی. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الانوري راپور لري.
د نورستان اوسیدونکي وای په تیرو شپاړسو کالو کې د ښوونځي ودانیو جوړولو ته پام نه دی شوی. اوس هم زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. د منډول ولسوالۍ یو تن ښوونکي آزادۍ راډیو ته وویل:
زما نوم د محمد شود ده. تعمیرات بالکل موجود نه لري. موږ سبقونه خایو او څه مسجدونه کې او اون لاندې سایه کې او داسې به مناسب ځایونه کې سبقونه خایو موږ او خلک په جمع ماشومان لپاره موږ د خبرې اترې کوي، ځکه چې ماشومان په عزتي کې داسې ځایونه کې کښېنوی تاسو لازمي جوړ شي او سهولت پیدا شي.
مولوی تاج محمد وایي د ښوونځیو د ودانیو نشتوالي په وجه ښوونکي او زده کوونکي دواړه ستونزو سره مخ دي.
اکثر ماشومان په جماعتونو کې ونې لاندې بوټي لاندې هسې یو اوارګونی ځای یا چمن یا هماغه ځای کې شاګردان سبقونه وایي. اکثر
هغه وایي د تعمیرونو د نشتوالي په وجه زده کوونکي په سمه توګه درسونه نشي زده کولی.
ښه ځای نشتوالي په وجه ماشومانو ذهنونه او فکرونه او توجه ډېر خراب شوي دي.
په نورستان کې د پوهنې رئیس محمد امین حماد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ټول ولایت کې 211 ښوونځي لري چې ډیری ودانۍ نه لري او دوی له مرکزی حکومت د ودانیو جوړولو غوښتنه کوي.
صرف 250 بابا تعمیر لري، ودانۍ لري، هغه هم نیمایي تخریب شوې دي. طبیعي او غیر طبیعي مشکلات په اساس باندې هغه هم قابل ترمیم دي. نورې چې دی 1200 مکاتب تر اوسه پورې اصلا ودانۍ نه لري، تعمیر نه لري.
د هیواد په یخو سیمو کې په داسې حال کې د نوي تعلیمي کال د پیل زنګ وهل کیږي چې د نورستان په څیر لري پرتو او د دولت له پامه غورځېدلو ولایتونو کې په بیا هم زده کوونکي د شین اسمان لاندې او د سرپنا نشتوالي حالات کې خپلو درسونو ویلو ته دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو پورې په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په همدې چپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. کابل ته ورته هلته نن د دهقان جشن دی. د دې جشن له سیمې د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس په ټلیفون را سره دی. پردیس صاحب، څرنګه جشن څرنګه روان دی؟
سلام تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بلې، څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د کابل بادام باغ سیمه کې د دهقان میله، دهقان جشن روان دی. سم ده اوس همدلته په دغه د بادام باغ سیمه کې کوم ځای کې چې دغه جشن مراسم ترتیب شوي دي، همدلته یې ما کنسرټونه روان دي او ځوانان پیغلې ټول داخلي دي او ځوانان اترونه کوي او همداراز دهقانانو شاوخوا 230 کورتو کې چې د زراعت وزارت د ویان په خبره شاوخوا 230 کورتو کې د خانانو هم خپل توکي دوی نندارې ته ایښې دي او همداراز صنعتکارانو دوی خپل توکي دلته نندارې ته ایښې دي او فضا ډېره صمیمي ده او کورنۍ مخصوصا د نورو یعنی د تېرې ورځې په نسبت باندې نن کورنۍ ډېرې تر سترګو کېږي. فامیلونه راځي دلته خیمو ته، ورځي له خپل توکو لیدنه کوي او وایم خي او همداراز یعنی فضا د خوښۍ فضا ده. او بل توپیر په دې کې د زراعت وزارت خبره څرګندي د دهقان په جشن کې دا دی چې دوی وایي چې مونږ دغه کوم توکي چې افغان دي حقي نو دلته نندارې ته ایښې دي. د دوی لپاره د بازار موندنې په برخه کې ځینې بهرني هېوادونه هم دې ته اوس لیوالتیا ښیي، یعنی راغلي راځي او دغه توکي ګوري او د دې د اخیستلو یا افغان صنعتکارانو سره د دوی د توکو نه د استفادې لپاره تړونونه لاسلیک کوي چې یو یا مهم یادوي چې هند علاقمندي ښودلې ځینې توکي دوی راځي لیدنه ترې کوي او همداراز علاقمندي ښودلې چې هغوی وپېري او همداراز یو بله خبر دا چې چارواکي هم تر سترګو کېږي، یعنې د ولسي جرګې وکیلان، عام خلک ټول په دوستانه فضا کې دلته راغلي دي له کوم ویری او ډار پرته او په خوښۍ کې دغه جشن نمانځي.
بلې، پر دې سب تاسو هم ته اشاره وکړه او البته تیرونه مو راپور درلو چې سعودي عربستان هم غواړي چې د افغانستان محصولات سشکال وپیری. تاسو مخکې د اتنونو او د سندرو او د موسیقي خبره وکړه، تاسو لکه چې کومه ګوشه کې ولاړ یاست، ځکه چې د اتن ژخو د ډول ژخو لري او دیدل کیږي.
او
زه لکه ترانر شوم ما ول چې په خبره سره پوه شو ما تړونه او تړونه خو ګرم روان دي او شالباده چې انده کم ځای چې اتنګ ده یعنی د جشن خلک کوشش کوي چې عمل ته ځان ورونه کوي مزه ځکه هر رالې شوم چې تاسو سره خبره پوه شو او اوریدونکي آواز ته مو اوریدلی شي
او د خلکو شمیر څنګه اټکل کوي خلک زیرا زی او کنه په مشخص شمیر خلک عمل ته دیګر
ناشي ورته د نن چون جمعه ورځ ده او د رخصتي ورځ او اکثره یعنی خلکو ګڼه ګونه زیاته ده او ما شیبه مخکې د زراعت وزارت ویان سره مې خبرې وکړې هغه ویل چې تمه ده چې د خلکو شمیر دغه میله چې پرون پیل شوې وه نن هم شته او سبا به هم وي د خلکو شمیر له ماسپښین نه وروسته دوی ویل چې تمه لري چې نور هم زیات شي خو اوس چې زه ګورم اوس هم په کافي اندازه خلک شته دي کورنۍ ماشومان مېرمنې ټول دوی راغلي او همدلته خپلې شیبې په خوښۍ تېروي او زه شیبر ته اوس چېرته د اسما آواز اورې هغه مخکې دا خبره وکړه چې کوم ګوښې ته تللی نو هغه سیمې ته لږ لږ ور روان چې اتڼونه دي او کنسرټونه دي او هغه شته دي کېدای شي تاسو هم آواز
بله بس هغه آوازونه خو به بیا په راتلونکو خپرونو کې هم واورو تاسو ویل چې 230 غرفې هلته پرانیستې دي له دغو غرفو خلک سودا هم اخلي او کنه تنه د ننداري لپاره دي
او سودا هم اخلي اکثره دغه دلته خو چې د کوم غرفو کې اکثریت یو مطلق افغاني څوک دي او ځینو سره خبرې وکړي ځینو خلکو سره یو خو د ضرورت هغه څوک دلته موجود دي یعنی او په ارزانه قیمت هم دوی ورکوي او بله مسله دا ده چې خواله اطلاع ده چې د څوکې افغاني دي او خلک هغه مینې له مخې چې د کورنیو تولیداتو سره لري او یا د کورنیو تولیداتو د رشت لپاره دوی راځي نه یوازې دا چې لیدنه کوي بلکې زه یې ګورم چې د خلکو کورنیو سره هغه ورته رشته دي یعنی مختلف
توکي رانيسين باندې سي ورته مننه حديث پرديس د کابل د بادامباغ د جشن حال حديث پرديس درکوه البته مخکې تر دې چې ونړيواله موضوع واخلو او بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو د کرکټ حال بدرکم د ایرلند او افغانستان ترمن د کرکټ په ورزنې لوبه په زیمبابوي کې روانه ده ایرلند تاس یا پچا غټلې ده او بیټنګ پیل کړی دی تر اوسه پوری په 3.2 ورونو کې ایرلند 14 منډي جوړ کړی دي او کوم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
اروپای ټولنې د روسي لپاره خپل استازي بیرته راوبللای دی د ټولنې داګه مرسته تر هغه پورته کړ چې بریتانیا ماسکو تورن کړ چې د پخواني روسي جاسوس په مسمومولو کې لاس لري رضوان مراد دا موضوع څارلې ده او همدا شیبه په استودیو کې را سره ده مراد صاحب اروپای ټولنې د خپلې د پریکړې پاړه چې خپل اساس له ماسکو بیرته راوغوړي څه توضیح ورکړي ده
مننه شیبر صاحب د اروپای ټولنې مشرانو نن په بروکسل کې د خپلې غونډې په پیلولو کې په اول سر کې دا پریکړه وکړه ویل چې نه وځ دا چې خپل اساس بل ماسکو نه راوغوړي بلکې د روسیې خلاف پر نورو اقداماتو هم غور کوي البته تر اوسه پر معلوم نه دي چې نور اقدامات به څه وي لکه څنګه چې تاسو ویلې برتانیې د وایي چې د دې ډیر زیات احتمال شته چې خپل ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه پخوانی روسی جاسوس ته مسمومولو امر کړی وي او په دې خاطر د برتانی او د روسیې ترمنځ سیاسي او ډیپلوماټیک بحران رامنځته شوی برتانی درویشت روسی ډیپلوماټان وستي او روسانو هم ویلي چې په همدومره اندازه کې به برتانوي ډیپلوماټان وباسو اوس مسأله تقریبا د اروپایي ټولنې او د روسیې ترمنځ شوې ده ځکه برتانی صدر اعظم شیبر صاحب وخت دي چې اروپایي ټولنه باید یو ګډ دریس ولري او موږ باید د روسیې پر وړاندې خپل یووالی په دې موضوع کې څرګند کړو
البته بریتانیا غیواد چې له اروپای ټولنې د وټلو په حال کې ده نو څنګه آیا ټول اروپای هیوادونه د بریتانیا د دریس ملاتړ کوي
مخکخ ټول اروپای هیوادونه لکه جرمني اسکندنوي هیوادونه نور د ټول د برتانی تر شا ولر دي مثلا د جرمني صدر اعظم ویلي دي چې دا وخت چې موږ باید خپل د دوی په اصطلاح یونټي یا یووالی شو او څرګند کړو اما ځین هیوادونه څنګه تاسو ویل شي برشه پشته دي لکه سلوواکیا د یو څنور هیوادونه چاغي وي چې کډ روسي خلاف اقدامات کوي پاینې کې بیا موږ خپل هیوادونه بد له روسیې سره روابط هم تر هغه کچه خراب نه کوي چې د برتانیې او د روسیې ترمنځ دي
مننه رضوان مرادو چې په دې اړه تاسو ته معلومات درکول چې اروپایي ټولنې د روسیې لپاره خپل اساسي بیرته رابللی دی. له یوې خبرتیا وروسته بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو او د کرکټ حال هم درکو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په زیمبابوې کې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د لوبې 15 اوورونه بشپړ شول. د دې 15 اوور لوبې په ترڅ کې تر اوسه پورې ایرلند 15 منډې جوړې کړې دي او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي تیر لمریز کال د دغه هیواد تولیدات او صادرات ډیر او د بودیجې لګښت د تیرو کلونو په پرتله لوړ و. دا وزارت وایي افغانستان په 1969 لمریز کال کې 50% اقتصادي وده لرله او بخشي 15% اقتصادي وده لرله او دا وخت د دغه هیواد اقتصادي وده نږدې 3% ته رسیدلې ده. بخښنه غواړم، 0.5% اقتصادي وده لرله او اوس 3% ته رسیدلې ده وده. عام خلک او د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي د خلکو په ژوند کې څه بدلون نه دی راغلی، بلکې اقتصاد یې د خرابېدو په لورې تللی دی. یوسف خان زادران په دې اړه په 2016 لمریز کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په دې تفصیلي راپور کې کتنه کوي.
د محصولاتو او تولیداتو لوړول د خصوصي سکتور څخه ملاتړ، د بودیجې لوړ لګښت او د صادراتو ډیرول هغه څه یادېږي چې د افغان چارواکو په باور تیر کال د دغه هیواد اقتصادي ودې میلان لوړ ساتلی دی. د اقتصاد د وزارت ویان سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل دغو کارونو ته په کتو وروستۍ شمېرې ښیي چې د افغانستان اقتصادي وده نږدې 3% ته رسېدلې ده. له نیکه مرغه په تیر شوي کال کې، یعنی په 1996 لمریز کال کې، موږ د 1995 کال په پرتله د 0.5% اقتصادي وده شاهدان وو. نو زموږ اقتصاد د تیر کال په پرتله په خزای کې دی. د خپل خی چې اقتصادي وضعیت ورو ښه شوی او میلان د زیاتېدو لوري ته دی.
د دې ترڅنګ د سیمې د ځینو هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو پرانیسته ټاپي او ځینو نورو پروژو ته کار چې افغانستان ته د منځني او جنوبي اسیا ترمنځ د پله حیثیت ورکوي، هغه څه یادېږي چې د اقتصاد وزارت په باور تیر کال ورته ډیر کار شوی دی. دغه ټولو کارونو ته په کتو د بېوزلۍ لوړه کچه، بیکاري، د وارداتو لوړه اندازه او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت کمېدل، د اقتصاد وزارت دعوی ده چې تیر کال افغانستان اقتصادي وده لرله ننګوي. لکه په دې باور دي چې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو دا باید هغه وخت وشي چې د خلکو ژوند بدلون ومومي.
زما نوم احمد فرید دی، د سیاحتي شرکت یو مدیر یم. تیر شوي کال کې ټول کارونه د هر طرف نه ډېر تاثیر لرلو، ډېر خراب شوي دي.
والا د حکومت خبر ده چې وایي چې اقتصاد په مخ پر وړاندې ځي او د خلکو اقتصاد پورته کوي. زما خپل شخصي او د نورو خلکو نظر سره کوم چې وینم د خلکو اقتصاد ورځ په ورځ ضعیفېږي، تر دې انده چې بعض خلک خپل شخصي غټ کاروبار ډېر کوچنی کوي.
د مالی وزارت مرستیال محمد خالد پاینده ازادي راډیو ته ویل که په افغانستان کې پروژې بشپړ شي، بودیجه په ښه توګه ولګول شي او په خلکو پانګونه وشي، د خلکو په اقتصادي وضعیت کې هم بدلون راتلونکی دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینه پال ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ټاپي اقتصادي پروژې پرانیسته، د کاسا زر ټوټاپ، یوې لارې او یو کمربند پروژې، د ریل پټلیو غځول او د چابهار بندر څخه استفاده د هیواد ښه اقتصاد ته رسوي چې تیر کال ورته د پام وړ کارونه شوي دي.
د اقتصاد په برخه کې ګورې موږ له یو هیواد او له یوې لارې محدودیت خلاص شو، موږ متعدد لارې خلاص کړلې. موږ له ازبکستان او آذربایجان سره هوایي کوریډور پرانیست، زمون پروازونه پیل سول. د تعرفې په برخه کې کاملا ډیر زیات چټواله راغلی دی. غوادونو سره شمدا اوس منځنۍ اسیا د غوادونو سره مرده به کار پیل کړی دی.
افغان چارواکي وایي کرنیز محصولات، صنعتي تولیدات او د خدماتو برخه هغه سکتورونه دي چې تیر کال یې کورنی عواید لوړ کړي وو، خو د صادراتو او وارداتو ترمنځ د انډول نشتون، ناامني، اداري فساد، جرمي اقتصاد چې قانوني اقتصادي وده اغیزمنوي او د هیواد څخه د ځینو پانګوالو تښتې بیا هغه څه یادېږي چې د ولسي جرګې د غړي فاطمه عزیز په باور اقتصادي پرمختګ یې ټکنی کړی دی. دا وایي موږ ولیدل چې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې تیر کال هم زموږ سوداګر له ستونزو سره مخ و. په دې برخه کې فساد او ناامني اوس هم محاکمه ده. موږ ولیدل چې خلک یوې خولې ډوډۍ ته زوريږي او کله چې امنیت نه وي نه څوک سوداګري کوي او نه اقتصاد ښه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د نړیوال سوداګرۍ مسول میر سید سیدی ازادي راډیو ته ویل تیر کال د افغانستان صادرات $250 میلیونو په شاوخوا کې وو، په داس حال کې چې واردات یې $1 میلیارد ته رسیدل. د حکومت ادعا وو د اقتصاد په برخه کې شته ستونزو او د خلکو شکایتونو ته په کتو د اقتصادي چارو کارپوهان په تیر یو کال کې د افغانستان اقتصاد ته په کوم نظر ګوري. د بانکي سکتور یو مسول روح الله اوریاخیل وایي ځینې داسې اقدامات شوي چې په اوږده مهال کې د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولی شي.
زه د اوس په دغه کال تیر سو، زه په ده کې ډېر خوشبینه یم. د خلکو لپاره ډېر موقع دی، کار مساعد شوي، بېرته د خلکو په ژوند کې بېرته یو نوښت راغلی دی. درې کالو دوی زحمت و ایسته سترغو یې هغه د 14 کلو مشکلات چې موږ ته پاتې وو هغه یې پاک کړه.
دی وایي د افغانستان اقتصاد په تیر کې تر ډېره غیر واقعي و او تر هغې چې زیربنایي کارونه بشپړېږي ښایي هم خلک په خپل ورځني ژوند کې ډېر تغییرات ونه ګوري. د ښاغلي اوریاخیل په وینا د یو پرمختللي هېواد لپاره پیاوړی اقتصاد خورا مهم دی چې دغو هدف ته در رسیدو لپاره افغان حکومت کولی شي د جغرافیایي موقعیت څخه د استفادې ترڅنګ پیاوړي اقتصادي پروګرامونه عملی کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
څاروی در په یاد شو. څاروی هغه شی دی چې د کاروندو پر سر د مرغانو د شړلو لپاره په پټیو کې ولاړ وي. اسمت څاروان مو په دې راپور کې په جاپان کې له روباتیک څاروي خبروي.
په جاپان کې د کوش په شان له ځینو ځناورو څخه د کاروندو د ساتنې لپاره روباتیک لیوه جوړ شوی دی. دا لیوه وزمه روباټونه ډارونکي داړې او د لیوه په شان سرې سترګې او پوستکی لري او وحشي حیوانات نه پرېږدي چې کاروندو ته داخل شي. جاپاني ساینسپوهانو د تیر کال په دوبي کې دا لیوان وازمویل. دا روباتیک لیوان 40 انچه لوړوالی لري او کله چې نور حیوانات ورنږدې شي کولی وهي. د لیوه په بیټرۍ چلیږي او بیټرۍ یې د لمر په انرژۍ چارجیږي. د لیوه د انګولا یا کولو ډول بدلیدای شي ځکه چې څو ډوله کولې پکې ثبت کړای شوي دي. د هر لیوه روباټ بیه $15,000 ټاکل شوې ده. په جاپان کې ځینې وحشي ځناور کاروندو ته زیات زیان اړوي.
ستاسو له پیغامونو
بله. السلام علیکم، زه شباز خان زموخل نه در خوست ولایت نه در شکوت ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما دې ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بل دا خبره چې د افغانستان ټول ځوانان باید راجګ شي، په یوه جذبه سره ټینګار وکړي، یو پرمختګ وکړي چې د کونړ ته توغندیر شلل کېږي باید دغه ځواب نیک ځوانان وایي. وسلام.
بیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خان محمد اسلامی رم د هلمند څخه تاسو ته پیغام لرم. زاره دفاع وزیر دا خبر ډیره خوشاله سوچ دی وایي د افغان سرحدي ځواکونه اجازه ته اړتیا نه لري، باید دوی د پاکستان د بریدونو جواب ورکړي. زما پیغام هغه سرحدي ځواکو ته دا چې پر کوم انتقاد هغه توغندي راځي دویم باید بینس له جواب ورکړي چې بیا داسې اقدام پاکستان ونه کړي.
السلام علیکم، زه د فاریاب د ولایت د دولتاباد ولسوالۍ په تماس کې یم. شهرعلي خبر کوم. د دولتاباد ولسوالۍ څخه اوس راوتلي د شیرینتګا ولسوالۍ عمر بوتاتو ته د استانې ته راوتلي د چول ته راوتلي د جنګ د ایسته. زما د طالبان د مسترګې په لار کې چې دوی به یو مفصل جواب ووایي ورپند و چې دا دغه مصیبت په موږ ګرځ افغانان خلاص ولي کتلې باره به خلکو پوری کړه نه و دا آی نظر غلی پاکستانی کې په زړه سم کې راغلي دي. ډیر مسلمانان راغلي دي چې ما شام راو د ورځې راوځي په رښتو په کراچي کې د شپې ورته دیو هغه څنګه غواړو سلاغو ته دا څنګه غواړو سلاغو نه څه چې زمي راو ته مو د ماشر ورځ به نو موږ نه دلی دي چې هغه به څنګه خدمت تغیر نه چې دا غره سم به سره ما یا تاسو هم بس کې تاسو هم خدای ته وګورئ تاسو هم مسلمان نه تبال نو په دې کې وو په وجه زه په بلستین نه پات په دې باندې تاسو ته بالا مستو وايي ګریوان نو تر لې دې چې دا عملیاتو څخه سره سي ساي او کې تاسو د فاریا د ولایت څخه سره په تماس کې. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شئ. کرکټ ته مخه کوو. په زیمبابوې کې د آیرلند او افغانستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. تر دې دمه په وو ورونو کې آیرلند څلرویشت منډې جوړې کړې دي. کوم لوبغاړی یې نه دی سوځېدلی. په چای اټاس نن د لوبې تر پیلېدو مخکې آیرلند وګاټه او بیټنګ یې پیل کړو. د افغانستان له لوري تر اوسه پورې یوازې دوو بالرانو بالنګ کړی دی. مجیب الرحمن زادران په 3.2 ورونو کې تر اوسه پورې 14 منډې ورکړې دي او دولت زادران په 4 ورونو کې 10 منډې ورکړې دي. د افغانستان لوبه دغه شیبه روانه ده. وړاندې بیا هم د دې لوبې په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. خو اوس لنډ خبرونه له اجمل انڅخه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په وروستیو کې جګړو ته لا زور ورکړی. ښاغلی اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې وکړه. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور سخنوی والی ته د بلخ د ولایت د چارو له سولیز انتقال هرکلی وکړ. پرون په بلخ ولایت کې د عطا محمد نور څخه د ولایت چارې نوی والی محمد اسحاق راهګزر ته وسپارل شوې. په کندهار کې په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګرۍ د چارو یو مرکز پرانستل شو. او د برتانیا صدر اعظم وایي د اروپایي اتحادیې نورو مشرانو ته به ووایي چې باید د روسیې د ګواښ پر ضد چې پوله نه پیژني لاسونه یو کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره شخیدلیو. د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره مو د افغانستان د سولې موضوع مطرح کړی ده. په وروستیو کې د طالبانو لخوا یو خبر خپور شو. په هغه کې وویل چې دوی دې ته چمتو دي چې له امریکایانو سره د سولې خبرې مخته یوسي. خو د افغانستان جمهور رئیس د فبروري په 28مه د کابل پروسی په 2مه نړیواله غونډه کې طالبانو ته یو شمیر تسهیلات وړاندې کړل او ویل چې د دوی ګوند په رسمیت وپیژني. د یو ګوند په صفت، د سیاسي ګوند په صفت باندې په کابل کې دوی کولای شي چې دفتر پرانیزي، د دوی زندانیان به خوشی کړي او یو شمیر نور وړاندیزونه ورته وکړل چې تر دې دمه هم طالبانو دې ته تر اوسه پورې ځواب نه دی ویلې. په دې خبرونه کې د افغانستان دننه د اداري فساد په اړه چې په تیر کال کې اداري فساد سره مبارزه څرنګه وشوه یو تفصیلي راپور لرو. خو مخکې تر دې چې دې راپور ته مخه کړو، د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته صفي الله سنګزی کتنه کوي.
د 1990 کال په لومړۍ ورځ په کابل کې سخی زیارت ته نږدې مرګونی حملې د نړیوالو چاپي او آنلاین رسنیو پام راړولی دی. په دې برید کې څه باندې 30 کسان ووژل شول. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې دا د هغو ورځ تر بلې زیاتېدونکو حملو تر ټولو وروستۍ یوه ده چې شیعیان پکې په نښه شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه دواړو اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو له 2016 کال راهیسې په جمعتونو، زیارتونو، ښوونځیو او عامه غونډو د څه باندې لسو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د دغو ډیرو بریدونو هدف چې د رخصتیو په ورځ او په مذهبي مراسمو کې کیږي، ظاهرا په افغانستان کې د سنیانو او شیعیانو ترمنځ د نفاق اچول دي. خو د دواړو لورو مشران ویلي چې دا ډول بریدونه د سنی مذهبو او شیعیانو ترمنځ یووالی نشي زیانمنولی. ایران، سعودي عربستان، پاکستان، متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو سازمان، ناټو او اروپایي ټولنې په کابل کې د چهارشنبې ورځ برید غندلی دی. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم په کابل کې شوي برید ته په کتو ویلي چې اسلامي دولت د لري یادایش تیر لمریز کال هم په کابل کې ګڼ شیعه مسلمانان په پرلپسي توګه هدف وګرځول. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې داعش غواړي په افغانستان کې قومي شخړې ژورې کړي او د امریکا له ملاتړ برخمن د اشرف غني په مشرۍ افغان حکومت بې ثباته کړي. او فارین افیرز مجلې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې او د افغان سولې د هڅو په اړه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې لومړی راغلي چې هر ورځ 15,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې جګړه مخته وړي او پر روان میلادي کال کې د دغو پوځیانو دفاعي لګښتونه 50 میلیارد ډالر ته رسیږي. په مقاله لیکونکي په باور د دې جګړې په هر پړاو کې پیسې او وسلې تر ډیپلوماسۍ او سیاست ډېر مهم دي. د فارین افیرز مجلې په دې مقاله کې راغلي چې دا وضعیت د بدلون وړ دی که چیرته د امریکا مشران طالبانو ته ښکاره کړي چې د سولې پروسه هغوی ته د هدفونو پر رسیدو کې مرسته کولای شي. د مخالې لیکونکو په باور امریکایي چارواکي کولای شي دا کار له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په تدریجي ایستلو ثابت کړي، هغه څه چې د واشنگتن له هدفونو دي. فارن افیرز همدارس لیکلي چې طالبان دې ته اړتیا لري چې باور وکړي چې له واشنگتن سره موافقه له افغان حکومت سره د یوې همغږي شوې پروسې سره تیریږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په زیمبابوې کې د زیمبابوې په مرکز هراري کې د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ د 500 اورونو لوبه روانه ده. آیرلند په 8.4 اورونو کې 1.5 منډې کړې دي. یو لوبغاړی هم له لاسه نه دی ورکړی. د افغانستان له لوري دولت زادران بالینګ ته ولاړ دی او مجیب الرحمن. دولت زادران په 4.5 اورونو کې 19 منډې ورکړې دي او مجیب الرحمن په 4 اورونو کې 14 منډې ورکړې دي. د آیرلند لوري سټرلینګ شل منډې جوړې کړې دي. سټرلینګ د افغانستان سره پخوا هم په لوبو کې ډېر ښه لوبېدلې دی. د افغانستان لپاره دا خطرناکه بیټسمن دی. که چېرته افغان لوبغاړي اوس هم د وکټه ژر تر ژره واخلي نو په آیرلند باندې به فشار راشي. دا لوبه د افغانستان او آیرلند لپاره ډېره زیاته مهمه ده ځکه چې د دې لوبې ګټونکی به په 2019 کال کې په انګلستان او ویلز کې یو ورسنی نړیوال جام ته لار کوي. تر اوسه پورې زیمبابوې او بخښې کوربه زیمبابوې پرون بایلوده. تر اوسه پورې ویسټ انډیز توانېدلې دی چې دغه جام ته لار وکړي او یو بل ټیم به ورته انتخابي شي چې هغه د نن لوبې نتیجه ده. نو دا لوبه بیا هم د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده چې که افغانانو دا لوبه وګټل نو نړیوال جام ته به لار وکړي. وړاندې په دې خبرونه کې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د سولې په ارتباط په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره شخیدلې و چې د دوی نظر څه دی، آیا له طالبانو سره سوله ممکنه ده او کنه ده، که څه هم د روان لمریز کال له پیله تر د نن پورې او د کال تر پیلېدو مخکې هم د سولې په برخه کې ګڼ راپورونه خپاره شوي دي او ډېر افغانان ورته هیله لري چې سږ کال به د سولې په برخه کې پرمختګ وشي. خو اوس پر شو په افغانستان کې اداري فساد ته د افغانستان جمهوري ریاست وایي په 1416 مریض کال کې د فساد پر وړاندې مؤثر اقدامات شوي او یو شمېر عاملان محکمو ته راکشل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په دغه کال کې د فساد 2800 دوسیې بررسي کړې دي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي حکومت په 1416 مریض کال کې د فساد ضد مبارزه کې سم بریالی نه و. بلخوا ځینې عام خلک د فساد پر ضد مبارزې په څرنګوالي انتقاد کوي او ځینې په برخه کې د حکومت لا سراوړ نستای. په دې اړه تفصیلی راپور له کابل خان محمد اسین وړاندې کوي.
مایات قضایی ریاست محکمه ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری
د افغان حکومت له حسو او د نړیوال ټولنې لټینګار سره سره په افغانستان کې اداري فساد په 1396 لمریز کال کې د ویستونزې په توګه پاتې او حکومت پکې ونه توانید چې لمنځه یوسي. خو افغان حکومت وایي په دغه کال کې د اداري فساد پر وړاندې مؤثر اقدامات کړي دي. د ولسمشری ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ په عمل کې مهم اقدامات کړي دي. له دې جملې د 96 کال په بودیجه کې شفافیت، د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو په تړونونو کې اصلاحات، د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ستراتیژۍ جوړول چې تمرکز یې په هغو وزارتونو دی چې ډېر مصرف او ډېر عواید لري. د حکومت ټینګار پر دې دی چې شفافیت او د ځواب ورکړه څنګه رامنځته کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان لویه څارنوالي وایي دغه اداره په 96 لمریز کال کې توانېدلې چې د اداري فساد 2800 ته رسیدګي وکړي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل د فساد قضیې په جدي توګه څېړل شوي چې په اساس یې په سلګونو کسان محکمو ته ورپېژندل شوي دي.
از مجموع بیش از 2800 قضیه که در یک سال مالی سیز است.
له 2800 قضیه څخه چې پښپګنویم مالی کال کې د لوی څانوالې لوخه ورته رسیدګي شوی 440 د اداري فساد او درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پورې اړه لرله، چې لنې کمرغه دغه مرکز اختصاصي څانوالې هم توانیدلې په دقت او غوڅه توګه په حق له دندې پر مخ بوزي.
دی وی د دې لامل میلیونونه ډالر او سباندې 1,500,000,000 افغانۍ ترلاسه او د دولت خزانه ته سپارل شوې دي. خاغلی رسولی وی د فساد اکثر عاملین د عامه خدمتونو او د پوځي او ملکی برخو لوړ پوړي او ټیټ پوړي کارکوونکي دي. د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د فساد پر ضد د مبارزې یوه برخه ده چې په شپږنویم لمریز کال کې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د ځینو جنرالانو په ګډون د حکومت یو شمیر لوړپوړي کسان په علني توګه محاکمه کړي او د سزا حکم یې ورراوړلی دی. په ورته وخت کې د فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره وایي په شپږنویم لمریز کال کې د فساد پر وړاندې ډېر کارونه شوي چې په ترس کې په لسګونو دولتي او غیر دولتي ادارې ارزول شوي دي. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخری وایي
در سال جاری تخلفات زیادی در اکثر وزارتخانه پیدا
شد. پروان کال کی پا اکثر وزارتون کی سرغلونی کشف او ضبط شوی چی شاوخوا 15 بیلا بی اداری پا کی شمیلی دی. هم دارنگا در اویا دولتی او غیر دولتی درو ملکتون ارزول شوی او راپور در حکومت مشرتابه او زینو سرغلونی لوی سنوالی تورند شوی دی.
خاغلی فخری منی چې په شپږنویم لمریز کال کې امنیتی او سیاسي ستونزې لامل شوې چې دغه اداره ونه توانیږي چې له مفسدینو سره سمه مبارزه وکړي او عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوی په انتخاباتي کمپاینونو کې او د حکومت له جوړېدو وروسته له خلکو سره د ښې حکومتولۍ او د فساد پر ضد مبارزې ژمنې کړې دي. خاغلی غنی د شپږنویم لمریز کال په لومړیو کې په ځینو دولتي ادارو کې د فساد پر شتون انتقاد وکړ. د کورنیو چارو وزارت یې د فساد د زړه په نامه یاد او په دغه وزارت کې د فساد په لمنځه وړلو تاکید وکړ. اوس چې د کورنیو چارو په وزارت کې د فساد پر ضد مبارزې له مسئلې کال تیریږي، دغه وزارت وایي د فساد ډېرې دوسیې چې ځینې جنرالان هم پکې شامل دي لوی څارنوالۍ ته لیږلي دي. د دغه وزارت د پلټنې رئیس ضیا کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ
په 1400 کال کې 1300 دوسیه وارزولې او د 241 مزنونو جنرالانو افسرانو ساترمنانو سرتیرو او ملکی کارکوونکو په ګډون مو 1500 دوسیه لوی سمول ته سپارلې دي.
خاغلی کوهستانی وایي په دغه وزارت کې اصلاحات په جدي توګه ادامه لري چې سو د پولیسو لیکې له مفسدینو پاک شي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه کې د ملګرو ملتو د پایدار پراختیا اهدافو ته نه دی رسیدلی. د دغه راپور له مخې د پایدار پراختیا پروګرام د 193 هیوادونو لپاره 14 هدفونه په پام کې نیولي چې له مخې باید تر 2030 میلادي کال پورې د بېوزلۍ له منځه تلل تضمین شي. د شفافیت نړیوال سازمان په خاطر دې په خپل یو کلن راپور کې افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو په لیست کې ځای کړی و چې د سومالی، جنوبی سودان او سوری وروسته 15 امتیازونه اخیستي او په 2018 میلادي کال کې د نړۍ په 4 فاسدو هیوادونو کې شمیرل شوی دی. د ولسی جرګې ځینې غړي د اداري فساد پر وړاندې د حکومت له هڅو راضي نه دي. د دغه جرګې د مرکزی تفتیش د کمیسیون غړی محمد حسین فهیمی وایي اوس هم په هیواد کې د فساد لمن خپره ده.
مشکلات عمومی که از نظر فساد اداری
هغه عمومی ستونزی چی د فساد لامل په افغانستان کېشته حکومت پر وړاندې هڅې کړي، خو څرنګه چې فساد ژور او پراخ دی په هغه توګه چې انتظار کېده افغان حکومت پر وړاندې بریالی نه و. د بیلګې په توګه فساد په دولتي ادارو کې
په ورته وخت کې ځینې عام خلک هم په دولتي ادارو کې له رشوته شکایت کوي او په لمنځه وړلو کې حکومت کمزوری ګڼي. د کابل اوسیدونکو عبدالخالق وایي حکومت نه دی توانېدلی چې لوی لوی مفسدین محکمو ته وسپاري.
سږ کال دولت ونه توانېدو چې د فساد په برخه کې په صحیح شکل مبارزه وکړي. چې ټول اوس په فساد غرق او دا خپله یو ډېر بد عمل په جامعه کې منفي تاثیرات لري.
خو په ځینو حالاتو کې خلک د ولسی جرګې ځینې غړي او کارپوهان د حکومت مشران تورنوي چې په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړې نه دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته له خلکو سره د ښې حکومتوالۍ د رامنځته کولو او د اداري فساد د بشپړو ورکولو ژمنې کړې دي. د فساد پر وړاندې جدي مبارزه له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې عمده غوښتنه ده. سوله دغه هیواد سره ټولې مرستې په سمه او شفافه توګه ولګېږي. خو ځینې کارپوهان وایي د جمهور رئیس ګرچاپیره ځینې کړۍ شته چې د فساد پر ضد د مبارزې خنډ کېږي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق آزادي راډیو ته وویل
د ولسمشر په شاوخوا کې چې کومه حلقه موجوده ده هغوی چې اکثر کمیشن کران دي او خپله ولسمشر ویلی چې زه د تاسو نه غواړم چې ما د خبیثه حلقې څخه لرې وساتئ. مګر له بده مرغه نن کتلی کېږي چې د ولسمشر په شاوخوا کې هماغه حلقه ځای لري او د هغوی په فرمایش باندې د هغوی په خوښه باندې تقرر مومي.
که څه هم نوموړی په دغه کړۍ کې د شاملو کسانو په اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې په مجموع کې حکومت نه دی توانېدلی چې له زورواکو سره محاسبه وکړي او یو ښه حکومت رامنځته کړي. افغان کارپوهان سپارښتنې کوي وایي حکومت هغه وخت له فساد سره جدي مبارزه کولی شي چې په ادارو کې ګمارنې د وړتیا له مخې ترسره او هغه مفسدین چې له قانونه تښتي محاکمه یې کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسوم راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو بحثونه تر بل هر وخت ګرم دي. افغان حکومت او د سولې علي شورا بار بار له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او جګړه پای ته ورسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې شل ورځې وړاندې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې وسلوالو طالبانو ته د سولې هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه. که څه هم دې ډلې لا تر اوسه په دې اړه کوم ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د افغان حکومت پرځای له امریکا سره خبرو اترو ته تیار دي. خو واشنگتن ویلي چې د سولې پروسه بین الافغاني ده او طالبان باید له افغان حکومت سره د سولې مذاکره وکړي. د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې په همدې مسله غږی ګوزه اکرام الله اکرام او په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومن په همدې مسله د بحث لپاره په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس سټډیو ته رابلل. هیله ده تر پای را سره ملتیا وکړي.
په کابل کې د امریکا سفیر مننه ولر دی چې موږ ته وخت راکړو چې د افغانستان د ځینو مهمو مسایلو په اړه له تاسو سره یو څو خبرې ولرو. غواړم خپلې پوښتنې په افغانستان کې د سولې له پروسې نه پیل کړم. اوس افغان ولسمشر د کابل پروسې په دویمه غونډه کې د سولې په اړه خپله طرحه وړاندې کړه. تاسو دغه طرحه څه ډول ارزوئ؟
فرست آف تھینک یو فار هاوینګ می ان ټوډے اینڈ فار دی اپورتونټی ټو سپیک ټو یور لسنرز.
لومړی مننه چې زموږ دلته راو بللم ترسو تاسو لاوریدونکو سره خبرې وکړم. تاسو خپل پښتنې په یو مهمه یا کلیدي موضوع پیل کړی چې د سولې وړاندیز روغه جوړه او د ستونزو له منځه وړل دي. زموږ په باور د ولسمشر لخوا د کابل پروسې په ناسته کې د سولې وړاندیز شجاعانه او طالبانو ته د سولې په اړه هر اړخیزه نسخه ده. د کابل پروسې په ناسته کې د ولسمشر غنی لخوا د سولې وړاندیز د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون ټولو هیوادونو سیمه ییزو قدرتونو او د هغوی پلویانو لخوا یې هر کله شوه دی.
خپل سفیر
خو طالبانو تر اوسه پورې خاموشي غوره کړې ده. تاسو دغه خاموشي څه ډول ارزوئ؟
طالبان آر سایلنت، واټ ډز اٹ مین؟
آی تھنک یو ہیڈ ہاف ٹو آسک.
دغه پوښتنې باید له طالبانو مطرح شي چې ولې چوپ دي.
موږ د هغوی د ځواب په تمه یو، خو مهمه دا ده چې د افغانستان خلک هم د هغوی د ځواب په تمه دي.
فکر نه کوئ د چوپتیا تر شا به د پاکستان لاس وي تر څو دا وښایي چې د سولې په پروسه کې مهم رول لري؟
speculation I think it's more
important دا یو فکر او ګمان دی، خو په دې باید فکر وشي چې سویل شوی او سبا یې درامینځ شي، او دا چې طالبان په سم ډول تصمیم ونیسي او د افغان حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي، ځکه د جګړو د ختمولو او ثبات لپاره د هغوی ترمنځ خبرو کولو ته اړتیا ده.
خو وسلوال طالبانو د افغان حکومت په ځای له امریکا سره د سولې د خبرو د پیل په اړه لیوالتیا ښودلې ده، او په ډېرو مواردو کې دوی دغه مسلې ته اشاره کړې ده.
We're aware that that is their preference.
پوهی ګوچی دی ټیک ته ډیر لومړیتوب ورکول کیږي. خدا چې دوی ولی په کراتو کراتو په دې مسله تاکید کوي، باید له هغوی وپوښتئ. زما په نظر طالبان همیش په دې نظر دي چې د افغان حکومت په مقابله کې نه دی ولاړ، خو زما په نظر د افغانستان حکومت د یو منتخب حکومت په ډول چې د خلکو په رائے رامنځته شوی او د طالبانو سره د خبرو اترو اساسي مرجع همدا حکومت دی.
اکثر افغانان او افغان حکومت چارواکي په دې ټینګار کوي چې د افغانستان متحدین باید د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. دا سمه ده چې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو وړاندیزونه رد کړي دي، خو اساسي پوښتنه دا ده چې له دې پروسې سره څه ډول همکاري کولی شي؟
کچیر افغان حکومت هر کله او هر چیرې په رسمي او یا هم غیر رسمي ډول وغواړي له طالبانو سره خبرې وکړي، موږ یې ملاتړ کوو، او د خبرو لپاره د طالبانو د راټولولو په برخه کې به له افغان حکومت سره چې د هرې لارې که هغه نظامي وي او یا هم بله لار وي، موږ به یې ملاتړ وکړو. موږ به بل اړخ ته هم پام ساتو تر څو دا یو تلپاتې سوله واوسي، خو په ټوله کې دا پوښتنې د افغانانو پورې تړاو لري تر څو په ګډه په دې برخه کې خبرې اترې وکړي.
Thank you, Mr. Ambassador. At the beginning of
د 2013 کال په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پاکستان تورن کړ چې د تروریزم په خلاف په مبارزه کې رښتینی همکاري نه کوي. له دې وروسته د امریکا حکومت پر پاکستان د فشار لپاره پر اسلام آباد ځینې پوځي مرستې بندې کړې، خو د پاکستان په چلند کې کوم بدلون نه لیدل کېږي. که چېرې پاکستان همدې چلند ته دوام ورکړي، نو د امریکا بل اقدام به څه وي؟
If Pakistan continues the same way, what will be the next step?
Well, I don't want to get into hypotheticals.
دا چې په دې برخه کې به څه ځانګړی اقدام کیږي نه غواړم پاړې ډېر معلومات او تولا شم. خدا وایم چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان لخوا ښه همکاري او قوي هڅه زموږ د اساسي ستراتیژۍ یوه برخه ده. موږ تر یو ځایه د همکاریو شاهد وو. خدا زموږ او د افغان حکومت لپاره کافي نه دي، خو موږ د بیلابیلو لارو نه غواړو چې پاکستان دې ته وهڅوو چې په رښتینی ډول وښایي چې تروریستان په هغه هیواد کې نشته، او دا باید موږ ته ثابته کړي.
پاکستان اوس مهال د امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو تر فشار لاندې دی تر څو د افغانستان په وړاندې خپله تګلاره بدله کړي او د سولې له پروسې سره همکاري وکړي، خو اسلام آباد هڅه کوي چې روسیه، چین او ایران ته ورنږدې شي. تاسو دغه وضعیت څه ډول ارزوئ؟ آیا دا وضع لا نه پیچلې کوي؟
Well, I think it's important to note that Pakistan
مهمه دا چې د نورو ملکونو په ګډون پاکستان، چین، ایران او روسیه هم د کابل پروسی په ناسته کې د طالبانو سره د خبرو او سولې په اړه د ولسمشر غنی له خبرو ملاتړ وکړ. نو دا چې د سیمې د هیوادونو دریز په دې برخه کې څه ځای لري، په دې اړه باید اندېښنې نه وي موجودې. زه د تاشکند په ناسته کې طالبانو ته د یو بل قوي وړاندیز په تمه یم، او طالبانو ته دا مهمه ده چې دغه وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. کنن طالبان به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شي.
After one and a half decade so Russia and
Russia yavin me lasize Russia aw Iran da Afghanistan pa jagra ke khil kege aw Russia hamla de amal andekhmana da che pa Afghanistan ke Daesh faaliyat lari fikr na kawe da Russia pa laswahani ya mudakhale sara ba da terrorism pa wadan de mubariza la udaw pechale shi
involvement of any outside
pa Afghanistan ke da terrorism pa wadan de har bahrani hiwad mudakhala ba da Afghan hukumat pa mulatal tar sara shi khutar kuma zay che za po hig ma Afghan hukumat Russia ya Iran ta de de ځنه دا ورکړي. موږ د روسیې او ایران له لوري یو شمیر تورونه اوریدلي چې وایي امریکا او یا هم د هغوی شریکان د داعش یا هم د خراسان پر وړاندې مسؤلیت لري چې دا حقیقت نه لري. په حقیقت کې موږ د افغان حکومت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو سره مو ډېر کار کړی تر څو د داعش یا هم د خراسان پر وړاندې مبارزه وکړي. خو له بده مرغه چې روسیه او ایران غواړي چې د دې خبرې له بیان سره د سوریه او عراق په شمال کې د داعش د ظلمونو او وحشیت له مسؤلیتونو نه اوږې خالي کړي.
خو افغانانو سره دا ویره موجوده ده که چیرې روسیه مستقیما په دې جګړه کې ښکېله شي نو افغانستان به په یوه دویمه سوریه بدل شي.
Well, Russia couldn't be involved here.
روسیا نشی کولای په دې کې داخله شي. تر کومه چې افغان حکومت هغوی ته بلنه ورنکړي او زه هیله منم چې روسیا په پټه له کومې ډلې ملاتړ ونکړي.
دا نوروز په درشل کې غواړم افغانانو ته ستاسو پیغام ولرم. که څه هم وړاندوینه دا ښیي چې یو ځل بیا به جګړې تودې شي، طالبانو هم د جګړې لپاره تیاری نیولی دی. تاسو څه پیغام ورکول غواړئ افغانانو ته؟
Well, I know it's been a very painful year for many Afghans.
خو هیګم چې سخت کال به د افغانستان لپاره د ننګونو او تاوتریخوالي ډک کال وو. خو د راتلونکو لپاره زموږ هیله ده چې د سولې او کال ووسی. د دې هیواد خلک د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغوی د شریکانو په ملاتړ کولای شي د داسې یو هیواد په جوړولو فکر وکړي چې ټول اتباع پکې وکولای شي په یو آرام او د سولې صمیمیت او عزت په فضا کې ژوند وکړي. په ځانګړي ډول د دې ټولو د ترلاسه کولو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. خو د افغانستان د خلکو لپاره په راتلونکي کال کې یو هیله ده چې موږ یې د دې هیواد د خلکو لپاره لرو او مخکې له مخکې ټولو افغانانو ته د نوي کال مبارکي وایم.
سو آی وود جست ان کلوزینګ سے نوروز مبارک.
ټانک یو ویری مچ.
ټانک یو. تشکر.
مختور کری بیا مٹی ٹی ستھل کے بیائی رات مختور کری بیا مٹی ٹی ستھل کے بیائی زبہ جنت سکڑم دو زخے دروازہ دا سبحاغ جنت سکڑم چی دو زخے دروازہ دا چی جانان پو کیو سیگی ہم حقا سما کا بدا سبتے پہغے نیم کمجد کبت خاندا سبتے پہغے نیم مسجد کا بت خانہ دار